مشال رادیو دا د محل د مسپخین یو بجه د پروانه خبرونه کیوري. پاکستان د نوی خارجه پالیسۍ د تګلارې منځوري ورکړه. د بلوچستان په سوی کې درې کسان وژل شوي، لس تختول شوي، او د کندهار چارواکو د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون درویش ورانکاري نیولې. دا د دې ساعت مهم رپورټونه جوړوي. خبرونه د تازه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. خبرونه د خبرونو سره په وړاندې بیایو. مایک ګولای استاسپارم.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې لخوا له امریکا سره د اړیکو د نوي تګلارې په اکثریت سره منځوري ورکړې ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو ژوبل شوی، او شمالي کوریا د توغندي د ناکامې ازموینې خبره منلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د زیارت په ورځ له امریکا سره د اړیکو د نوي تګلارې په اکثریت سره منځوري ورکړې ده. دې ګام سره به افغانستان ته د امریکا او ناټو ځواکونو لپاره تړل شوي لارې پرانستل شي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د وړاندیزونو مسوده تیار کړې وه چې په دې هیواد کې د ډرون بریدونو ودرولو او د پاکستان د لارې د وسلو نه وړلو سپارښتنې شاملې وې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پارلمان ګډې غونډې ته وویل
to reengage with dignity, with honor, with self respect.
اوس وخ راغلی دی چې نړۍ سره بیا شامل شو، ځکه چې دې کې زموږ عزت او احترام دی. کله چې وقفو پاکستان شمسی ایئر بیس د امریکې نه خالی کړو، د ناټو د رسد لارې یې اوتړلې. دا د پاکستان پارلیمان لویه کارنامه ده، او زه تاسو ته باور درکوم چې په دې قرارداد به د دې د اصلي روح مطابق عمل درآمد کیږي.
جو آپ کے قرارداد ہیں اس کی مکمل ریسپیکٹ ہوگی.
بلخو د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نیولند ویلی له پاکستان حکومت سره په دې سفارښتونو په لړ کې خبرو کولو لپاره انتظار کوي. د بلوچستان په کوټه کې په دوه جلا پیښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو ژوبل شوی. پولیسو ټول کسان شیعه مسلمانان او له هزاره قام سره تعلق لرونکي یاد کړي. هلته د سوی په سیمه کې لس مزدوران تختول شوي چې تعلق یې له سند او پنجاب صوبو سره یاد شوی. بلخوا د بی آر ایس پی پنځه کارکوونکي چې څلور میاشتې وړاندې له بلوچستان پشین څخه تختولی شوي وو، نن ورځې د تختونکو لخوا ضرب الاجل ټاکل شوې ده. تختونکو غوښتنه کوي چې درویش کروڑ روپو په بدل کې به تختول شوي کسان پرېږدي. د دوی د تختولو ذمهواري تحریک طالبان شاهین نومې ډلې قبوله کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی په 2016 کال کې د ولسمشریز ټاکنو او افغان ځواکونو ته د ذمهوارو په سپارلو په نیټه کې په بدلون غور کوي. په کابل کې د زیارت په ورځ په د ناټو مشر اندریس فوخ راسموسن سره ګډ خبري غونډه کې ښاغلي کرزی ویل د دې ګام مقصد په دې هیواد کې د پرله پسې بدلونونو د باړ کمول دي. نوموړي زیاته کړه، موږ اوس په دې غور کوو چې آیا کولی شو افغان ځواکونو ته د انتقالي پروسه او یا د ټاکنو پروسه 2013 کال ته رامخې تکړو. ښاغلي کرزی وویل دوی لا تروسه حتمی فیصله نه ده کړې او دا به ډیر زر هم نه وي. په دې موقع د ناټو مشر اندریس فوخ راسموسن د افغانستان ځواکونو د روزنې او د شیکاګو کانفرنس په اړه وویل
افغانانو ته زما ښه ډرګیرنه دا ده چې موږ به په شیکاګو کانفرنس کې پریکړه وکړو چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته به دوام ورکوو، او له دې سربیره به له دوی سره مرسته کوو او سلا مشورې به ورکوو. موږ به امنیتي مسؤلیت په بشپړه توګه افغان لوري ته ولېږدوو، خو له دې ځواکونو سره به زموږ ملاتړ دوام ولري. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې یو امنیتي خلا پرېږدو، او د افغانانو لپاره تر ټولو ښه ډرګیرنه دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې سي.
راسموسن زیاته کړه دوی به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 3,00,000 او 250,000 ته پورته کړي او له خپل ملګرو په ملاتړ به مرستو ته دوام ورکړي. تاسو د مشال لډیونه خبرونه اورئ. شمالي کوریا د جمعې په ورځ د نړۍ له مختلف هیوادونو څخه د خبرداري باوجود د یو توغندي ازموینه کړي، خو د جنوبي کوریا، جاپان او امریکا ویلي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه ناکامه شوې ده. د جاپان NHK ټلویزیون د دفاع وزارت سرچینو د خولې ویلي چې دغه توغندي د 160 کیلومتره مسافت وروسته په څلور برخو کې ماته شوې. د جاپان د دفاع وزیر ناووکی تانکا ویلي له شمالي کوریا څخه د یو توغندي د وشتلو معلومات ترلاسه شوی وو چې دغه توغندي تر توغولو یو منټ وروسته په سمندر کې ډوب شوی دی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویان ویل داسې څرګندی کوي چې دغه توغندي ناکامه شوی دی. شمالي کوریا دا خبره تایید کړي او ویلي چې ساینس پوهان او تکنیکی کارپوهان پلټنې پیل کړي دي. بلخوا روس د شمالي کوریا لخوا د توغندې ناکامي ازماینې پاړه ویلي دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد څخه سرغړونه ده. د نړۍ مشرانو له دمشق وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پلان په بشپړ توګه عملي کړي او د زیارت د ورځې پیل شوې ډزبندې مات نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانس ولسمشر نیکولای سرکوزی په ټلیفون د لارې خبرې کړي او په دې خبره سلا شوي چې شام د نړیوال استازي کوفی انان د سولې شپږنوکاتي امن پلان لا تر اوسه په مکمله توګه عملي شوی نه دی او باید دا کار ترسره کړي. دواړو مشرانو په شام کې د فایلینو پر ضد د سختې کاروای د مخې نیولو لپاره د ملګرو ملتونو هلې ځلې پر توندولو هم سلا شوي دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په شام کې ډزبندې لومړی ګام وبالو او ویل د بشار الاسد رژیم باید سیاسي انتقال ته مخه کړي. او وروستۍ خبر دی، د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ایران غږ کړی چې له نړیوالو سره له مخکنیو شرطونو پرته ګټورې او جدي خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا خبرې به سبا له یا د اتوار په ورځ په استنبول کې وشي. د جرمني خبري اجانس ډی پی ای تر مخه چې د هغه بیان مسوده ترلاسه کړي چې په واشنگټن کې د وزیرانو د غونډې په پای کې به خبرېږي، ویل شوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او د اټمي توانای نړیوالې ادارې بورډ آف ګورنرز د قراردادونو او د غوښتنو په عملي کولو کې د ایران پرله پسې ناکامي د اندېښنو بنیادي وجه ده. ایران ویلي د اټمي پروګرام په اړه د شخړې هوارولو په لټ کې د خبرو اترو لپاره نوي وړاندیزونه ورکړي. ایران په دې خبره ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې د پرامن مقاصدو لپاره دی، خو نړیوال ټولنه پرې شک کوي چې د وسلو پروګرام پټ ساتي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو ګلایز نه اوریدل. کتر پایا مو ملتیا وکړه نو د سیمې او نړۍ په اړه به مهم رپورټونه واورئ. د پاکستان پارلیمان د نوې خارجه پالیسۍ د تګلارې اجازه ورکړه. وزیر اعظم ګیلانی:
This is a time to re-engage with dignity, with honor, with self-respect.
ګیلانی وایي وخت راغلی چې له نوې سره د وقار، عزت او احترام پر بنسټ اړیکې جوړې کړو. د بلوچستان په سوی کې لس کارګران تختول شوي او په کوټه کې درې کسان وژل شوي دي. د وژلو شوو په اړه د پولیسو یو ځایي مشر وایي: د کندهار چارواکو د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون درویش ورانکاري نیولې. وابورئ چې په یو رپورټ کې چې طالبان خپل عاید د کوکنارو د لارې پوره کوي. په دې اړه رپورټ لرو. هندي، افغان او پاکستانی ځوانانو اسلام آباد کې شریکه غونډه وکړه.
ډیر ښه شروعات سوله د پاره چې د افغانستان او پاکستان او انډیا ترمنځ خبرې وشي.
د جنوبي وزیرستان د خبريالانو ټولنه د ځایي خبريالانو د ژوند تحفظ غواړي. صدر روشان محسود:
عام خلک نه علاوه صافیون ته خو ډیر زیات مشکلات دي. د صافیون د حقوقو د پوره او میژه سپارز بیا کوي او خپل سارینه او پتالی ګرځوي.
پونیس پروگرام اقتصادی نړۍ هم اوریدل شي. د مشال سره اوسه. د رواني خبرونې د سر رپورت: پاکستانی پارلمان د نوي خارجه پالیسۍ د تګلارې منځوري ورکړې ده. د دوران د پارلمان شریکي غونډې ته په خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د قومي مفاداتو په خاطر ټول قوم یو موټی دی او په ملکی سلامتۍ او خپلواکۍ به کله هم سمجوته نشي کولی. د نوي خارجه پالیسۍ د سفارشاتو په اړه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د قومي سلامتی کمیټې چیرمن سینیټر میا رضا ربانی د سفارشاتو مسوده ایوان کې وړاندې کړه. په دې موقع سینیټر میا رضا ربانی وې چې پاکستان کې د امریکای پښتون باید نظر واچول شي، چې مطلب یې دا دی چې په پاکستانی خوره د ډرون حمله بند کړي شي. په پاکستان دننه هر قسمه کاروایی د قبلولو وړ نه ده. پاکستانی خوره او فضائي لار دې باید افغانستان ته د وسلې وړلو لپاره استعمال نشي. سفارشاتو کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان په جوهري پروګرام به هیڅ توجه ته نشي کولی او ورسره ورسره پاکستان د امنیتی مقصدونو په خاطر امریکې او نور نړۍ نه تملري چې د هند پرنګ د سره هم جوهري لوزنامې وکړي. په مسوده کې لیکل شوی دی چې پاکستانی حکومت د امریکې نه په سلاله پیښه د معافی غوښتنه کوي او ذمہوارو ته د سزا ورکړي شي او پاکستان ته دا باور ورکړي شي چې راتلونکي کې به داسې پیښې مخته ناراضي. په دې موقع وزیر اعظم ایوان ته مبارکي ورکړه او وی ویل چې په دې سفارشاتو به هم دغه رنګ عمل درآمد کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې کړکېچنې دي، څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان د مشرانو غونډه وشوه. له دې نه وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هندوستان ته سفر وکړ او داسې رپورټونه هم دي چې په راتلونکو ورځو کې ولادیمیر پوتین چې د روسیې صدر دی پاکستان ته را روان دی. آیا د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون را روان دی او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو څېړنیز رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین به د راروان ستمبر په میاشت کې د پاکستان سفر کوي. دا خبره د خارجه چارو د دفتر ویان عبدالباسط د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه،
رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بڑی گمجوشی پیدا ہوئی ہے پچھلے چار سالوں میں.
تیرو سلو رکلون کی د روس او پاکستان ترمین را تعلقات ډیر ښه شوی دی او زمونږ مشران د روس د مشرانو سره په دوړخیزه معاملو وخت په وخت ملاقاتونه کوي. د دې تر څنګه د سلور فریقي هیوادونو د ډلې یعنی پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمین را ملاقاتونه هم کیږي او د شنګای غونډو کې هم لیدل کتل شوی دی. اوس به د ستمبر په میاشت کې دغه د سلورو هیوادونو ډله په پاکستان کې غونډه کوي او دې کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي.
سپتمبر کے ماہ میں اس سال تو اس میں صدر پوتین انشاءاللہ تشریف لائیں گے.
کسا هم روس او پاکستان کومه شریکه پوله نه لري، خو په تیر وختونو کې د دې دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه نه دي پاتې شوي. د ولادیمیر پوتین دا سفر پاکستان ته د روس د کوم جګ پوری چارواکي اولنۍ دوره ده. په دې پوښتنه چې دا د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې څه نوی بدلون دی او که څنګه، پخوانی سفیر رستم شاه مومند راته وویل،
زه فکر نه کوم که اساسي تغییر راتلونکی وي یا راشي. د روس سره اړیکې کېدای شي لږې نورې مضبوطی شي د پوتین د دورې نه پس. رئیس جمهور چې کوم دوره ده دا مهمه او اهمه دوره ده او باید چې دې سره اړیکې ډېر مخکې مضبوطی شوې وي او په دې دورې نه پس کېدای شي دوی سره تجارت زیات شي، نور سیاسي روابط زیات شي. خو د دې دا مطلب نه دی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې د امریکې په حوالے سره څه تغییر راتلی شي. د روس دلته کردار دومره مهم نه دی ځکه چې پاکستان او روس چې دومره جبرې اړیکې شو کېږي نو هغه کې بډې روخ لګي.
رستم شاه مومند زیاتوي چې د هند په شمول د سیمې د ټولو هیوادونو سره که په هره کچه وي خو تعلقات ښه کول د پاکستان لپاره ضروری او ګټور دي او دا راز د توانایي د بحران په لړ کې د ایران نه ګیس اخیستل هم دا وخت د ولس په ګټه دی. بلخوا د خزانه پخوانی مرکزی وزیر سرتاج عزیز وایي که څه هم د روس د صدر پاکستان ته سفر په خارجه پالیسۍ کې کوم لوی بدلون نه دی، خو دې سره به پاکستان ډېرې مالی ګټې ترلاسه کړي.
بدلون خو روان دی، دومره لوی نه دی، خو روس اوس پورې های لیول دوره داسې نه ده شوې نو هغه کې به خګړ وشي. ولې چې د روس تلته کې کافی انوالمنټس دي، مخکې هغه سټیل مل هغه جوړ کړی و، د هغې ضرورت دی چې هغه ماډرنایز شي او ایکسپینډ شي. بیا اوس ایران پاکستان گیس پائپ لائن باندې هم هغې دلچسپي خریده کړ فینانسنګ دپاره. همدغشانت نور د هغې چې کوم پاور سټیشنز وو پاکستان کې، تھرمل پاور سټیشن مظفر گڑھ او داسې ځایونو کې، هغه ماډرنایز کولو ضرورت دی. نو دا ټولې هغې د خبرو کې دلچسپي لري، نو که دې کې زموږ تجارت او انویسټمنټ زیات شي نو دا دواړو لپاره به ښه ګڼي.
په داسې حال کې چې د امریکا سره د پاکستان اړیکې د کړکېچ ښکار دي، د روس سره تعلقات جوړول کوم خاص بدلون ته اشاره ده او که څنګه؟ نوموړی وایي،
امریکای کنسرن خو به نه، تاسو خبره چې هندوستان امریکای سره څومره تعلقات زیات شو، دا غیر روس سره هغه شانته تعلقات ډېر خو، نو اوس روس هغه شانته کولډ وار کې سره ده. خو ظاهر دی چې روس دا ګوري چې امریکا او پاکستان کې کشیدګي ده، نو هغه څنګه سره بیلنسینګ پکار دی.
سرتاج عزیز زیاتوي، ټول هیوادونه نن سبا خپل خارجه پالیسۍ د اقتصاد په بنیاد چلوي او چې په یورپ او امریکا کې اقتصادي بحران راغلی نو پکار دی چې پاکستان خپل سیمه کې د تجارتي همکارۍ د ودې لپاره د منځنی ایشیا هیوادونو سره هم تعلقات مضبوط کړي. مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د بلوچستان په کوټه کې په دوه جلا جلا پیښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی دی. پولیسو ټول کسان له هزاره قوم سره تعلق لرونکي یاد کړي دي. بل پلو د بلوچستان د سوی په سیمه کې د زیارت په ورځ لس مزدوران تختول شوي دي. د دواړو پیښو حال له کوټې نه زموږ همکار نیاز مساخله کوي.
د پولیسو په وینا په کنداري او لیاقت بازار کې په دوه جلا جلا پیښو کې درې هزارګان وزل سوي او یو ټپي سوي. د پولیسو د وینا تر مخه پیښې هغه وخت رامنځته سوې کله چې د تیر جمعرات په ماښام د نورو دکاندارانو ترڅنګ هزاره دکانداران هم په خپل دکانونو بندولو بوخت وو. د کوټي سيټي تانې مصر جانګرشاه په دغه اړه زیاته کړه.
تر دې دمه کومې ډلې د پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو پخوا چې کله هم په کوټه کې پر هزارګانو او شیعه مسلمانانو بریدونه سوي نو پړه یې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په غاړه اخیستې. هلته له کوټې نږدې درې نیم سوه کیلومتره لرې د جنوب پر لور پرته د سوی په سیمه کې د لیویزو په وینا ناڅرګنده وسلوالو لس مزدوران تښتولي. د سوی د لیویزو یو مصر صابر علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
د سوی د فیډر نالا پسی مکه دغه مزدورانو د یو شخصي سړک جوړون کې کمپنی سره کار کاوه. دوی د سړک جوړولو په کار بوختو چې نصرګنده وسلوالو پر دوی برید وکړ او له هغه ځایه دغه مزدوران لزان سره وتښتول.
لیویزو د تښتول سوو زیاتره مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبې سره یاد کړي، خو ویلې لا هم دوی د پیښې په سارنې بوختې او نور جزئیات دا وخت نسی ورکوای. د مزدورانو د تښتونې پړه هم تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په سیمه کې پخوا د دا قسمه کارو او پر امنیتي ادارو د بریدو پړه بلوس وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیسته. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په سیمه کې پاتې کېږو. د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې بی آر ایس پی پنځه کارکوونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پشین څخه تښتول شوي وو، نن ورځې د تښتونکو لخوا ضرب الاجل ټاکل شوې ده. تښتونکي غوښتنه کوي چې درویش کروڑه پاکستانیو په بدل کې به تښتول شوي کسان پرېږدي، خو د دوی کورنۍ وایي دومره وس نه لري او د همدې لپاره په کوټه کې پر باچا خان څلور لارې د چندې لپاره کیمپ لګولی دی. نور حال له کوټې نه د مشال بل همکار خدای نور ناصر درکوي.
د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا د بلوچستان د کلیوال پرمختګ غیر حکومتي ادارې شپږ کارکوونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پشین څخه تښتول سوي وو، د تښتونکو لخوا یې نن ورځ یعنی د اپریل دیارلسمه نیټه ضرب الاجل ټاکل سوي. په داسې حال کې چې تښتونکو د دې کارکوونکو له کورنیو څخه لومړی د څلوېښت کروڑه پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه، خو اوس د دې کورنیو په وینا د درویشت کروڑه پاکستانیو غوښتنه کوي. د دې لپاره چې همدا مالی تاوان پوره کړي، د تښتول سویو کارکوونکو کورنیو د کوټې پر باچا خان څلور لاره د چندې کامپ لګولی. د محمد اکرم په نامه یو تن چې په دې تښتول سویو کې وراره هم تښتول سوی، د دوی د دې کامپ په اړه داسې وویل،
دا خو ټول زما ورورونه حساب کا، ورورو کې مسلمانان خو دي، زما اصل وراره پکښې دی، مجیب رحمان یې نوم دی. ډیمانډ خو موږ چې کوم هر وو د درویست کروڑو خبره موږ هر وو صرف خلاص وو، موږ درویست لکه نه زور کولای په خپل درویست لکه په موږ نشي جوړېدلای. نو موږ حکومت هم خواست کوو، هغو خلکو ته هم خواست کوو چې دا ستاسو بچان دي، زموږ بچان دي، ستاسو بچان دي، مسلمانان یو باید دا ستاسو امرام وکړي.
په کمپ کې ناست یو بل تن بیا وویل، دوی تر اوسه د حکومتي چارواکو هر دروازه وټکول، خو د ده په خبره هیڅ حل یې پیدا نسو، ځکه نو د ده په وینا اوس یې همدا کمپ لګولی تر څو همدومره پیسې برابر کړي چې تښتونکو ته یې ورکړي او خپل بچیان له مرګه وژغوري.
موږ دا ټولې ادارې سرکاري هر دروازه موږ وټکوله، هر دروازې ته موږ ودرېدلو، تر منسټرانو پورې، تر اسمبلۍ پورې، تر ادارو پورې. موږ له هغه ځایه مایوسه سولو، نو دا هغه مایوسی په بدغه کې موږ رالو دلته همدا کیمپ ولګاوئ چې نور څه خو له موږ سره نهسه. دغه یو کیمپ د الله پر نامه باندې کار چا څه مدد راسره وکړي، راسره وی کوي.
په داسې حال کې چې د تښتونکو لخوا تښتول سوی یو کارکوونکی وژل سوی، خو د پاتې کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د دوی د کور وګړو ته دې د مرګ پر ځای ژوند ورکړل سي.
دا نور چې کوم د غواکارانو په لاس کې دي، د هغو د مرګ د ژوند یوه بروسه نشته. ټول حریانې چې نن به د دې حال راځي چې دا ملګری مړ دی، نن به د دې چې دا حلال کړی دی، نو موږ د هغو خلکو څه چې کوم دغه ځوانان یې غوا کړي دي، د هغو سم خواست کوو چې د خدای دپاره د دې مجبورو کورنۍ سره خپله همدردي وکړي، او کوم یو چې شهید شوی دی او خو ولاړی چې د نورو پر ژوند باندې ترس وکړي، دا ټول غریبانان دي.
سره له دې چې د دې کسانو د راخوشي کېدو لپاره څو ورځې وړاندې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر الله زهری ویلي وو په وزیرستان کې له قبایلي مشرانو سره سره له علما سره هم په تماس کې دي، خو د دې کورنیو په وینا حکومت لا هم هیڅ ونه کړی. دا یادول ور ده چې د 2012 اسوي کال د ډسمبر پر 13 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه د بی آر اس پی شپږ کارکوونکي نامعلومه وسلوالو تښتولي وو، چې وروسته یې مسؤلیت تحریک طالبان شاهین ډلې قبول کړ. د دې کارکونکو تر تښتولو دوه نیم میاشتې وروسته یو کارکونکی د تښتونکو لخوا ووژل سو، خو د پاتې 50 تنو برخلیک لا هم څرګند نه دی.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انځور. کوچیان څوک دي؟ کوچیان ستاسو ژوند کې دي.
موږ نه کورستان نه ګورستان، موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیان نو سبق وایي، نه تعلیم دی، دا یو منځ د کوه غي دی، ملاجز د کوه زباز د کوه.
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کنده لرو، د خدای په بده خدای په موږ کنده.
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
په اسلام آباد کې د پولي جوان په نامه 2 ورځنۍ غونډه ترسره شوه چې د پاکستان، افغانستان او هندستان سره اړه لرونکو ګڼ شمېر ځوانانو او پیغلو په کې ګډون وکړو. دا چې ځوانان د دا ډول غونډو له لارې په ټولنه کې د امن لپاره سر ولوبول شي، د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې تفصیل اوریدل شي.
په سرخار اسلام آباد یو مقامی هوټل کې د یو غیر سرکاري تنظیم بایډس فار آل لخوا د پولي جوان په نامه 2 ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان او افغانستان ګڼ شمېر ځوانانو ګډون وکړ، او د ګاونډي هیواد هندوستان څخه هم ځوانانو د ویډیوي کانفرنس په ذریعه د امن او د صلح په دې بهیر کې برخه واخیسته. په غونډه کې د سیمې د امن او د صلح لپاره د ځوانانو لاړخه وړاندیزونه وغوښتل شول، او د ماهرینو سره په دې موضوع باندې دوی ته د ارتباط او د او تمهیز موقع هم ورکړل شو. په دې موقع د یوې مرستندوی ادارې نه راغلی میلما ډینیل کوترل مشال ریډیو ته
وویل
قبایلی سیمو خلکو ته پکار دي چې د خپلو مسلو په خپله حل ولټوي، هغه داسې چې په سیمه کې د امن دپاره ماحول جوړ کړي، چې په دې سره به د نړۍ نور ملکونه او مرستندوی ادارې د دوی سره د روزګار په پیدا کولو او د دوی د ژوند د ښه کولو په سلسله کې د دوی مرسته وکړي.
Donor countries can then support the work that Fatah citizens are already doing.
د افغانستان په دې غونډه کې برخه اخیستون کې مینا رڼا بارکزای وای چې د سیمې د ځوانانو د ارتباط نه بعد صلح او د امن لړۍ ته دوام ورسي.
ډیر ښه شروعات او صلح د پاره چې د افغانستان او پاکستان او انډیا ترمنځ خبري وشي، تر څو پورې چې ځوانان خپل اشتراک وکړي، د یو بل خیالات نه ده پوښتنه درې والا مملکتونه ځوانونه ته ډېر پروپاګاندا شي مرتخکاریږي، د خبر خیالات نه یو بل نه پوښتنه دې یو بل خیالات څه دي.
د پېښور نه راغلی ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې د پرمختګ لپاره په درې وړه ګاونډي هیوادونو کې امن او صلح پکار ده.
په دې درې وړه ګاونډونو کې امن ډېر ضروری دی. کومګه د دې ټول خطې ترکه غواړو د پاکستان اسټابلیشمنت له د پاکستان ملټری له بل کردار د سیاست نه د حکومت نه ختمول پکار دي، او د نېشنل سکیورټی چې کوم نه د صرف د ملټری ایجنډا نه بلکې د یو پولیټیکل ایجنډا پکار ده. د پاکستان رول باندې د سټیزنز رائټس باندې خبره کوي، نېشنل سکیورټی حوالے سره هم د خبره کوي. یو شمېر ایکسپرټس دلته راغلل، مثال په توګه د ډیفنس سیکشن نه راغلل، د سیول سوسایټی طرف نه راغلل، د فورن پالیسی ایکسپرټس هم راغلل.
کله مو چې د دې غونډې مقصد په اړه د تنظیم د مشر نیګت داد نه وپوښتل نو د دوی ځواب څه داسې و؟ دا زمونږ د پولې جوان دویم ملکی پړاو دی او په اول پړاو کې زمونږ ځوانان کابل ته تللي وو او مختلفو خلکو په خاصه توګه د ځوانانو سره ملاو شوي وو چې هلته ځمکاني حقایق او کمی ستونزې دي. په دویم پړاو کې د هندوستان ځوانان په هندوستان کې او پاکستان ځوانانو په پاکستان کې ملکی فورم وکړو. مقصد دا دی چې مونږ سوشل میډیا په استعمال سره داسې کار وکړو چې ځوانان د پاکستان، افغانستان او هندوستان نه د یو بل سره خپلې مسلې شریکې کړي او مناسب حل دپاره سوشل میډیا استعمال وکړي. دا د یو بل سره نږدې کولو یو قدم دی. په غونډه کې برخه اخیستونکو ټولو ځوانانو او ماهرینو په دې خبره زور ورکو چې تر څو په ټوله سیمه کې امن او صلح نه وي پر ځای شوی، تر هغوی د پرمختګ او د خلکو په ژوند کې د ښه والي امید ډېر کم دی او دې دپاره ضروري ده چې د صلح او د امن د بیا پر ځای کولو دپاره د سیمې ځوانان باید خپل خپل رول ولوبوي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د سندرو امیل خبرونه د دو بجو خبرونه کې تاسو اوریدل شئ، یعنی پر روان سات کې. د قبایلی خبریالانو د اتحادیې د جنوبی وزیرستان د سانګې انتخابات تیر ورځ ترسره شول چې په پایله کې روشان مسعود صدر وټاکل شو. روشان مسعود د صدر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته وویل چې د خبریالانو ژوند د ښه کولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي، هم به د حکومت نه غوښتنه کوي، هم به د مخالفو وسله والو نه، ځکه چې د ده په وینا په سیمه کې د عامو خلکو ترڅنګ د خبریالانو ژوند هم ډیر زیات تر ګواښ لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار علی ګلی رپورټ.
The Tribal Union of Journalists ویلی وزیرستان سانگیلیا یونٹ انتخابات دش پر جم پورس پر ٹانگ سے ترسرا او پر نتیجہ شیئے روشان مسعود صدر ارشاد سترسک تر اور سرا پنزن نور ملگری دی یونٹ او دی داران چان کڑای شوال پا دامو کی دی یونین نوی صدر روشان مسعود وویل چه دا غر طول حال زلبا دی خبریالانو دی خیر او شگڑی دی پاراوی
نم صاحبو جنوبی وزیرستان شی در مشکل حالات آئی عام خالک نه علاوه صافیون ته خو ډېر زیات مشکلات دي. نو میږو 24 غنټه مطلب ده چې صافیون برادری او د نور خلک ها مطلب ده چې هر قسم کو اپریشن منډه درړه دوغرتا وایي د صافیون د حقوق د پوره او میږه سپارز بیا کوي او خپل سارینا او په تعلیق ګرځي.
یو بل خبريال اور دین مسعود په دارنګ زیات اخړه
ټریبل یونی اف جرنالیست په ټول ایجنسی شه یو منظم تنظیم ده د صافیون او د قبایلی خلک مشکلات او تکین تکلیفات دي غې ځای د دنیا واکو کونجی تارا سوال ہے موجودہ ٹیم و دیتا پخپل صافتی کورینا دی پغش مشکلات دی لکا دے چکسے کورینا بے جائے دی در پدر دی اور دے دے خپل علاقے نا نکن مکانی کڑی دی بیا دے حالات باوجود ہم دے خپل دے کلم جنگ جاری سوتل ہے
دے وانا سپین دے مخ خبریال احمد نور وویل
چکی ما نوی او دے دارون جوړ شول زدا تما ستما دیکھ دو دے ٹرائبل یونین اف جرنلسٹ او دے قبائلی علاقے چکی میں مسئلے مسائل دی دگے دے پورے خصوصا دے جنوبی وزیرستان د صافیونو د پورا دغه ډیر څه وکړو دغه سیمه چې کوم صافیون دي کانادا ډیر د کړکچن حالات سره مخامخ دي.
مشال ریډیو په دغه لړک شه د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروا ته هم وژغاوه او پښتنه یې ځنه وکړه چې دوی د قبایلی خبریالانو او په داسې سیمه کې د صحافت حیثیت او امنیت په کوم نظر کسي او د سویلي وزیرستان د خبریالانو با سرنګ ملاتړ کوي. جاوید مروا ځواب وکړ
نن وقت کې په دې ټوله دنیا کې انټرنیشنل کې تاسو ګورئ ټرایبل ایریاز هغه فوکسډ دي چې د دې وطن چې کوم جرنالیست دی هغه ځمداري د پرونه نن زیاتی دي او د نن نه به سبا ډیر زیاتی هغه ته هغه ځمداري سره رپورټینګ هم کول پکار دي، پبلک اوپینین موډ کول پکار دي او هغه اړخ د فاټا او هغه اړخ د پولیټیکل ایڈمنستریشن د کلچر د سوشلایزیشن مخه تر اوستل پکار دي ټوله دنیا ته چې هغه ته د عام سړی او د عام دنیا سړی اکسس نشته. دا ورته نو زه پروفیشنلی خپل ځان باوند گڑم چې د دې هر هغه ضرورت چې د ایڈمنستریشن په حوالہ سره پوره کړي ان شاء الله اب موږ ورته ایکسټینډ کوو او کوپریشن به ورسره
یاد دی وی چې د یونټ د عہدیدارانو د حلف اخستو په غرض بای وادرنا غونډه ها کیږي چې د سیمې نه د سینټ نمائنده او پولیټیکل ایجنټ با پکښ ستر میلمانه وی
د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د پاره ګلای اعظم دا شیبه سټوډیو ته راغلو تاسو ته خبرونه وړاندې کوي
د پاکستان پارلیمان د قومي سلامتیا کمیټې لخوا له امریکا سره د اړیکو د نوي تګلارې په اکثریت سره منځوري ورکړې ده د بلوچستان په کوټه خار کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوی او یو ژوبل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دوی په 2014 کال کې د ولسمشری ټاکنو او افغان ځواکونو ته د ذمہوارو په سپارلو په نیټه کې په بدلون غور کوي شمالی کوریا د توغندۍ د ناکامی ازماینې خبره منلې ده د نړۍ مشرانو له شام غوښتلي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پلان په بشپړ توګه عملي کړي او ډزبندۍ مات نکړي او د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ایران غږ کړي چې له نړیوالو سره له مخکنیو شرطونو پرته ګټورې او جدي خبرې وکړي
ګولایازو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو پایل بد پاکستان د ورسپانو نو کو ورزو اسلام آباد ته او سراج ظهیر نورو چې د پاکستان ورسپانو نن په سرخیو کې سره خستی او پیداریو کې څه خبره کړي
نن د پاکستان مقامی ورسپانو ډان دی نیوز ایکسپریس ټریبیون مشرق آج ایکسپریس او جنگ خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه د سلامتی کمیټې لخوا د پاکستان او امریکای تعلقاتو او ناتو سپلای د بحالی لړکې د سفارشاتو د منځوري خبر اغستې دي او لیکي چې د ناتو سپلای بحالی پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې سفارشات په متفقه توګه منظور کړه چې پکې ویلی شوې دي چې ناتو سپلای کې به د وسلې وړلو اجازه نه وي او امریکا دې ډرون حمله بند کړي او په سلاله پیښه باندې دې بې د سرشرطه معافي وغواړي اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د زوی بې ګنا ده او د هغه د ټیټولو لپاره دا قسمه حربي استعمالولی شي اداري وایي چې د وفاقي کابینې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د پزوی موسی ګیلانی باندې لګولې شوې تورونه ټول بې بنیاد دي اداري مخکې وایي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینې ته د خپل زوی د سپایې پزې کا چر خپل زوی ته ویلي وو چې هغه د عدالت ته وړاندې شي او خپل صفایي دي پیښ کړي نو ډیره بخوا اداري وړاندې لیک چې کېدې شي چې دا یو اتفاق وي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی د کیس پراتلو جنوبي افریقا او بیا لندن ته لاړو او د دې تک د دې کیس سره هیڅ تعلق نه وي خو بیا هم دې تک خلک د شکونو سره مخ کړي دي اداري زیاتوي چې د علي موسی ګیلانی بهر ملک ته د تک فیصله د خيارتوب نه ده ته پاکستان ولس د پلټنو لپاره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی دراتک انتظار کوي او چې هغه خپل راشي او عدالت توڑاندې شي نو هله به دا معاملہ پاک شي اج ورسپان خپل اداري کې وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دي چې د توانای قومي بحران باندې قابو موندلو لپاره صوبایي هایډرل ډیولپمنت اکشن پلان تیار کړی شوی دی اداري لیکي چې د دې نه به 2200 میگاواټ بجلی پیدا کیږي او په دې باندې به 325 ارب روپی خرچ راځي اداري مخکې وای تر سوچ خیبر پختونخوا کې د وبونه د بجلی د پیدا کون کو لوی وړو منصوبو تعلق ته نو موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دی لړکې اقدامات شروع کړي وو او د صوبې ټول سیاسي ګوندونه یې په اعتماد کې اغستی وو اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې د وبونه د بجلی پیدا کولو منصوبه جوړه کړې شوې ده او ډیر زربا 2200 میگاواټ ارزانه بجلی په قومي گریډ کې شامل کړي شي خو د دې دومره زیات بجلی پیدا کولو باوجود هم نن خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ کولای شي نو باید چې دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو رسنیو کې مو درته د وال سټریټ جرنال او د واشنگتن پوسټ ورسپانې نه دوه مقالې درته غوړه کړې په وال سټریټ جرنال کې په افغانستان کې د جګړې په اړه په ولیکنه کې لیکل شوی چې داسې نه ښکاري چې په اسانه به په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړل شي بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه لیکنه کړې چې وایي په روان هفته کې په دې لړ کې د نړیوالو لخوا د تهران سره خبرې کېدای شي د مسلې د پرم نه حل لپاره یو اخري موقع وي د دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته ملي مرزا دا وړاندې کوي
وال سٹریٹ جرنل کې په یو مقاله کې لیکل شوی په افغانستان کې داسې نخکاری جګړه به پاسانه او ګټل شي خو خپل هدفونه ترلاسه کولو ته نږدې یو. د لیکوالانو بروس ریډل او مایکل اوهانن په خبره د 2014 کال تر اخیره به دې ته نور ضرورت نه وي چې په زیات شمیر کې په افغانستان کې جنگي ځواکونه وساتل شي. په مقاله کې لیکل شوی په مجموعي ډول که وکتل شي نو یوې خواته نیټو او افغان حکومت کافي مشکلات لري، خو بیا بل لوري د جنگ په میدان کې طالبانو ته ماتې ورکړل کېږي او افغان ولس د طالبانو په اړه ډېره ناخوښي لري. د مقالې په خبره نو ځکه زموږ مشکلات د دښمن په پرتله کم ښکاره کېږي او هغه صورت کې دغه جګړه کې دښمن برلاسه کېدی شي که موږ داسې کېدلو ته موقع ورکړو او هغوی زموږ د کمزوریانو نه ګټه پورته کړي. وال سټریټ جرنل لیکي په اصل کې کابل یو خوندي ښار دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. د دښمن لخوا د 1% نه کمې حملې په دغه ښار کې کېږي چې د عراق د بغداد او د پاکستان د کراچۍ ښار نه کم خطرناک دي، خو بیا په میډیا کې د طالبانو لخوا څرګندونې د دې بریدونو په اړه مبالغه کوي. په وروستیو 100 میاشتو کې په دغه ښار کې یو برید هم نه دی شوی، خو په خبرونو کې داسې څه خبر نه خپرېږي. په مقاله کې لیکل شوی د امریکایي پوځي بیلز د پیښې او هغه واقعې نه علاوه چې یو افغان دوه برطانوي سرتېري وژلي په جنوب کې تشدد کم شوی دی. د نیټو چارواکي وایي که ډېر نه نو د زیاتره طالبانو د وسلې ذخیرې له منځه تللي او په هلمند او کندهار کې ساره نه ښه شوي. د هیواد شمالي او مغربي برخو کې حالات د 2002 او 2008 کال ترمنځ د مودې په پرتله که څه هم خراب دي، خو د 2009 2010 کال په مقابله کې بیا هم ښه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په اړه په استنبول کې د هفته کېدونکو مذاکرات کېدی شي آخري موقع وي چې د هیواد د اټمي پروګرام پر امن حل راوځي. که چیرې تهران بیا هم په دې لړ کې انکار وکړي او په ځمکه کې دننه په یو نوي مرکز کې بیا هم یورینیم غني کړي، کېدی شي د اسرائیل او یا د امریکا لخوا پوځي عملیات ضروري شي. په مقاله کې لیکل شوی داسې خیال نه کېږي چې امریکا او 5 ملګري هیوادونه به ایران سره د دغه هیواد لخوا د اټمي خطر د ختمولو او یا د مسلې په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد سره سم کوم تړون ته ورسیږي. په مقاله کې پوښتنه مخې ته راغلی په داسې حال کې کومه منځګړی جوړه کېدی شي چې ورسره به د ممکنه جنګ خبرې بندې شي او که څنګه. مقاله زیاتوي د اوباما انتظامیه په دې اړه اشاره ورکړي چې څه ضروري ګڼي. امریکا غواړي ایران د یورینیم تر 40% غني کول ودروي. د 100 کیلوګرامو برابر هغه سونګ مواد چې تر دغه کچې علاوه نه غني کړي هغه د برامد کړي او په قوم ښار کې په ځمکه کې دننه خپل نوی اټمي مرکز بند کړي. په مقاله کې لیکل شوی هغه څوک چې دا فکر کوي د ایران پر ضد پوځي عملیات نه ضروري دي او نه په راتلونکو میاشتو کې دا کل کار ښکاري، د انتظامیه د شرایطو سره سم یو تړون ته رسیدل به تر څه حده یوه ښه خبره وي، خو قانع کوونکې به نه وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
د امریکا پوځ د افغانستان د جګړې لپاره د ویدا ستراتیژي په جوړولو غور کوي چې په ترس کې به په دغه هیواد کې د میشتو زرګون امریکایي ځواکونو ځای د خاصو ځواکونو وړې قطعې ونیسي. ویل شوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو اساسي دنده به د افغان ځواکونو پیاوړي کول وي. سو دوی وکولای شي د طالبانو پر ضد ټینګ مقاومت وکړي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په دې رپورت کې.
اسوسییټډ پریس ایجنسی وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د خاصو ځواکونو د مشر اډمیرل بل مکریون د دغه پلان جزئیات ترلاسه کړي. لیکي چې د دې نوې ستراتیژۍ اساسي هدف د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. سعودي وکول شي د تیرې یوې لسیزې د جګړې لاسته راوړنې ټینګې وساتي. ویل شوي د امریکا ځانګړي ځواکونه به افغان ځواکونو ته د دښمن له بریدونو څخه د دفاع، د هغوی د ځایزګي معلومولو لپاره د استخباراتي تکتیکو او د ضرورت په وخت د امریکا له هوایي ځواکه د مرستې د غوښتلو د طریقو په اړه ښوونې کوي. دا جانس په لیکنه د افغانستان د جګړې د دغه نوي پلان په اړه خبرې 13 فبروري میاشت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې موقعیت لرونکي د دې هیواد په یوه پوځي اډه کې وشوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمانډې مشر جنرال جیمز ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن برخه درلوده. اجانس د امریکا د ځانګړو ځواکونو د افسرانو او نورو یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ورکړل شوي وایي چې دغه وړاندیزونه لا هم د امریکا دفاع وزیر او یا هم سپینې ماڼۍ ته نه دي لیږدول شوي. اجانس زیاتوي د ولسمشر براک اوباما د ادارې لخوا د دې پلان د تصویب په صورت کې به په افغانستان کې د هغې او پایدونکي ځواک جوړېدو ته زمینه برابره شي. د کومې هیله چې د دې هیواد دفاع وزیر عبدالرحیم وردک د 13 په ورځ په پینټاګون کې د خبرو پر وخت وکړه. ای پی دغه راز وایي د امریکا د خاصو ځواکونو مشر جنرال مکریون غواړي د یاغیتوب پر ضد د ستراتیژۍ په نری کولو د عام افغانانو ژوند خوندي او د طالبانو او القاعده پر ضد عملیات چټک کړي. اجانس په یوه وخت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله وایي د پینټاګون جګپوړو چارواکو ته ویل شوي چې د دې پلان په څیر نور یو شمېر وړاندیزونه هم تیار کړي، کوم چې بعد د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان د ځواک د څرنګوالي په اړه تر کېدونکې پریکړې وروسته سپینې ماڼۍ ته واستول شي. ټاکل شوې د راروانې میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه د امریکا په شکاګو ښار کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي چې پکې به د افغانستان د جګړې او ورسره په اړوندو نورو مسایلو خبرې وشي. دا هم ټاکل شوې چې د راروانې سپتمبر میاشتې پورې به 25,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. د پاتې نورو 28,000 ځواکونو د ایستلو پلان لا هم نه دی نهایي شوی، خو دا چې ویل کېږي زیاتره امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له یاد هېواده وځي. باید وویل شي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن په دې وروستیو کې ویلي وو تر کومې چې ممکنه وي په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو یو د پام وړ شمیر وساتي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې له موجودیت سره د امریکایانو د یوه واضح اکثریت زیاتېدونکي اختلاف او د دغه هېواد د جګړې له میدانه د ناټو د ځینو غړو هېوادونو د ځواکونو په بیړه د وتلو لړۍ ته په کتنې راپورونه وایي اوباما انتظامیه دا مهال د غزایا د خپلو ځواکونو د زر ایستلو لپاره تر فشار لاندې ده. په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وړو وړو ټولګو د ځای پر ځای کولو د جنرال مکراون د پلان په اړه ویل کېږي چې هغه اندېښنې چې له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې دغلته د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو له امله څرګندېدې به یو خواته شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
افغان چارواکي وایي اپین یا تریاک د وسلوالو طالبانو لپاره د پیسو ستره مالی سرچینه ده او دوی د دغه سرچینې د بندولو لپاره د ځانګړو امنیتي ځواکونو په مرسته هلې ځلې کوي. زموږ همکار بشیر ګواخ د نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار وخت دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د هلمند او کندهار په شان نارامه سیمو کې پر خلکو د کوکنارو د کرلو لپاره زور اچوي. خو د دې وزارت ویان صدیق صدیقي مشال رډیو ته وویل چې له تیرو کلونو په پرتله د دې کار د مخنیوي لپاره ډیر تیاری لري.
طالبان هم ډېر تلاش کوي، کوشش کوي چې خلک په سیمو کې وهڅوي تر څو کوکنار کښت کړي. سږ کال یعنې نسبت د تېر کال ته ډېر تیاریان لرو. موږ ځانګړي ځواکونه لرو د نشه یي توکو سره د مبارزې علاوه یو ځواک لرو. هغوی اصلي دنده دا ده چې په هر ولسوالۍ هر ولایت کې د امنی او میشت پولیس سره دوی همکاري وکړي، هغه ځایونه کوکنار کښت او امدتي ټول له منځه یوسي. او دا کار مو ډېر په جدیت باندې په هر کوم شروع کړی، هلمند کې شروع کړی، جلال آباد، کندهار، په هغه سیمو کې چې هلته د خلک نوز هم د طالبانو له ویرې اقداکاري او کښت کوي هغه موږ له منځه وړو. زموږ ځانګړي پولیس په هر ولسوالۍ کې تلای شي، هغوی تیارې لري، هلیکوپترونه لري، سپیشل فورس لري. هغه دپاره
هلمند چې طالبان پکې ډېر فعال دي، په نړۍ کې د اپینو د تولید تر ټولو لویه سیمه ګڼل کېږي. د دې ولایت وایان داود احمدی مشال رډیو ته ویل چې په تیرو دریو کلونو کې دغلته د کوکنارو کر 45% کم شوی دی، خو زیاته یې کړه چې طالبان خلکو ته وایي چې کوکنارو کری.
د کوکنارو د اړولو کمپاین اوس روان دی. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې بېله باغران او دیشو چې هغه دولت فزیکي موجودیت نه لري، هلته دولتي ادارې نشته. پخپله قاچاقلوبې کې چې دي، خدره مواد یا د تریاک ویروین کاروباریان چې دي، دوی پخپله د طالبانو هغه مالي سرچینې دي. طالبان د دوی د ګټو نه دفاع کوي. نو د طالبانو لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري چې دوی د کوکنارو کښتونه وساتي او د کوکنارو د له منځه وړلو مخنیوی وکړي په هر قیمت باندې چې کېږي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې طالبان هغه چارواکي په نښه کوي چې د کوکنارو د کر او قاچاق په مخنیوي کې ډېر فعال دي. ورځپاڼې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پر امنی قومندان د ځانمرګو بریدونو مثال راوړی. تیره ورځ شوې دې بریدونو کې قومندان ټپي او څلور پولیس افسران یې ووژل شول. د ولایت وایان داود احمدی د کوکنارو د له منځه وړلو د طریقې او پر مخ کې پرتو ننګونو یا چیلنجونو په اړه وویل:
کوکنار ټول په غصب شویو ځمکو کې، په داکسیم ځمکو کې کرل شوي دي. خو په ټولو ولسوالیو کې چې هر ورځ د کمپاین حرکت کوي، خامخا به دوی یو دوه ساعته د دښمن سره جګړه کوي، بیا به منطقه امنیته وي، بیا به کوم ماینونه چې دوی خښ کړي دي هغه به له منځه وړي. ځان وروسته دوی تراکتورونه او کوم وسایل چې دي هغه به بیا په کار باندې پیل کوي، تر څو د کوکنار کمپاین په دې ډول په هلمند کې مخته ځي.
د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالعزیز وایي دا وار کوکنار کم کرل شوی او زیاتی
تر تیر کال سس کړي فکر کوم فیصدی یې څخه ته ده. ډېر مانیت حکومت ته خواهد خبرې سره ځای سره کړه کې دا ساحې د دشتې ساحې دي. خلک ټول ماشینانو د ماشین په اوبو مګ وي، د ولې په اوبو یا خور په اوبو وي، هغه ساحې د لا تکنیکي نو خاص څه نه دي کړی. خاص کړه سره کړه نه دي څه کوي. نور فصلونه د خاص فائدې نه لري لکه دا شبو فصل وکړي د غونه سینې تر وځي لکه د دې یو فصل چې وکړي کینو په حساب تقریبا 100 کنده شاو خاله.
افغان چارواکي وایي د کوکنارو د کر د مخنیوي لپاره د قانانو سره د سرو تخمونو او بخور سیستم جوړولو او د هغوی تولیداتو ته د بازار موندلو په ترڅ کې مرستې کوي. پخوا د هلمند په گاوند کندهار کې هم ډیر کوکنار کرل کېدل، خو اوس کم شوې دي. د کندهار د میدان ولسوالۍ یو قومي مشر او ځمکه لرونکی سلطان محمد د دې کار وجه دا ښیي.
دا د تونس سنجر په واسطه باندې ختم شو. د تونس سنجر د دولت سره چینو سره د دولت خلکو ورته ویل چې دغه کار باید ونه شي، نو دا خلکو په خپله واسطه د دولت د زور په واسطه مې پرېښي چې دولت په زور پرېښوه.
افغان چارواکي وایي د کوکنارو ډېره مالي ګټه د قانونو ته نه بلکې قاچاق وړونکو او بیا طالب وسلوالو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې په کندهار کې د پلټنو پر مهال د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون درویش تنه نیولې دي. چارواکي وایي په دې سربېره یې له نیولو شوو کسانو سره په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي. له کندهاره سید شاه سقیم.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په کندهار ښار او ځینو ولسوالیو کې تیره اونۍ خپل 15 تنه مخالفین وژلي او درویش تنه نور یې ژوندې نیولې دي. د چارواکي په خبره په نیولو شویو کسانو کې هغه 15 کسیزه ډله هم شامل ده چې په کندهار ښار کې به یې شتمن سړي تښتول او بیا به یې د پیسو په بدل کې خوشې کول. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي په دې سربېره یې له نیولو شویو کسانو سره په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې، چاودیدونکي توکي او ماینونه هم نیولې دي.
15 نفر دشمن له منځه تللي دي او 14 نفر ژوندي نیول شوي دي. یو نفر ژوندی سره د یو موټرسایکل د چارج موټرسایکل او واسکټ سره ژوندی نیول شوی دي. د مرګي یو څلور شل هلکې ماینونه بېدل ماینونه کشف او خونڅه شوي دي. یو څلور 10 کیلو ګرامه مواد انفجاري او 50 کیلو مواد د مین چری، 14 پایه مخابره، 3 پرسل برکی لین، 4 پرسل دی مختلف مرسکلان.
اطراف زیاتوی چه ده کندهار خر پا زینو برخو که ده پلتنو پر محل لسگونه کیلوگرام نشایی تو که نیولی او ده ولایت پا زینو ولسوالوی که پرزمکو کرل شوی کوکنار هم آده ولی دی.
3202 کیلوگرام چرس، 15 گرام ایروین، 2.5 کیلو تریاق، په مقدار د یو 1.8 کیلوګرام مواد کیمیاوي، څلور راډیو موټران په تړاو سره یو څه ویدي. د پنجوایي جړی میوند ارغنداو شاولی کوټ په ولسوالۍ کې 2,478 جریب ځمکه د تریاقو د بوټو
سورځ وړاندې. په کندهار کې ملي امنیت هم د دوو ځانمرګو برید کوونکو په ګډون خپل وطنه وسلوال مخالفین نیولی وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
2,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
او سمونیس پروگرام اقتصادي نړۍ چې پامیر ساحل تاسو وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان د کروندګرو پر ژوند او اقتصاد غږیږو. په نننۍ خبرونه کې باید د یو داسې کروندګر کیسه واوري چې د نامنۍ له کبله یې جنوبي وزیرستان پرېښود او اوس په اسماعیل خان دېرې کې اوسي او ژوندی له زخت بحران سره مخامخ دی. دا کروندګر وایي د جنوبي وزیرستان ژوند د جنت په څیرو او هغه مهال یې ټولې خرچې پوره کولی شوې، خو اوس داسې نشي کولی. له مشال راډیو سره اوسئ. قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شپږ زره شپږ سوه مربع کیلومتر رقبه لري. د 1998 زیږیز کال د سرشمیرنې تر مخې د دې سیمې آبادی شاوخوا 4.5 لکه ده. په جنوبي وزیرستان کې ټانکزام او ګوبمل په نوم دوه سیندونه دي. د دې تر څنګ په دې سیمه کې واړه خوړونه هم شته دي. په دې سیمه کې د زیاتره خلکو ژوند پر کروندګرۍ بنا دی. کروندګر دلته غنم، جوار، وربشي، شوتلې، شولې، ګنۍ، پیاز، الو، ټماټر، ادرک وغیرہ کري. په میوو کې خربوزې، مڼې، مندتې، کجورې، انځر، انار، غوزان او املوک وغیرہ
کرل کیږي. د جنوبی وزیرستان یو کروندګر عبدالولی چې د چغملی اوسیدونکی دی، له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل په سیمه کې یې حالات ښه نه دي، خو دوی وایي چې ځمکه یې جوړه شي نو د دوی ژوند به ښه شي.
چغمالی ته یار څه حالات دي؟ بس حالات ډېر وادي کلا څه وي، خو نږدې چې د مځکه یوه جوړه شي بس دا سړی دومره ښه ته څه کوي.
عبدالولی وایي وسی غنم کرلی دي. دغه په خبره په هغه ځمکه کې هیڅ نه دي کرلی چې لوړه ده، ځکه چې هلته اوبه نه ورخیږي.
غنم کرلی دي خو په لاره کې څه کرلی دي؟ په باران نه دي کرلی.
د چغملی اوسیدونکو دا کروندګر وایي حکومت ته په بیا بیا ویلي دي چې بند ورته جوړ کړي چې ځمکې له سیلابي اوبو بچ پاتې وي. عبدالولی وای پوز ورته پیغام ورواستوي چې بندې جوړ کړ، خو چې بیا اوبه زیات راشي نو دوی هر څه له ځان سره ویسي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې په داسې حالاتو کې ژوند څنګه تیریږي. دی وایي د کور اقتصادي وضعیې خرابه ده او په سختې بېوزلۍ کې ورځ شپې سبا کوي. عبدالولی وایي حکومت په ځینو سیمو کې د ځمکې سختنانو ته سره او تخم ورکړی وو، خو دله مشال راډیو سره په بیا بیا د بند د جوړولو خبره کوله. دی وایي په کلي کې زیاتره کروندګران مزدوري کوي او نور کارونه کوي، ځکه چې له کروندګرۍ یې د کورنۍ ژوند پر مخ نشي تللی. عبدالولی وایي دی په لیوی امنیتي ځواک کې هم دنده لري. دی وایي بچی ښوونځیو ته ځي، خو یو ځل بیا یې د بند خبره تکرار کړه. دی وایي په ډېره خواره یې د بچیو د تعلیم خرچې پوره کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا خراغ لاست. په جنوبی وزیرستان کې لمودې راهیسې د نامنۍ او ترهګرۍ پېښې کیږي، او همدا لامل دی چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د اروپاکو پر ضد عملیات کړي دي. د عملیاتو له کبله د دې سیمې اوسیدونکي کروندګران زیاتره د خیبر پښتونخوا په اسماعیل خان دیرې کې اوسي. په دې کډوالو کروندګرانو کې یو ملک صوبېدار ممتاز مسعود دی چې د سره ونګې سیمې اوسیدونکی دی. دی په ټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راغلی و چې مشال راډیو ورسره مرکه وکړه. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل د عملیاتو له کبله له هغه ځایه ټول خلک وتلي ول، او اوس هغه سیمه ټوله خوشی پرته ده.
د حالات په مطابق تمش خلک دا مل خوش پوتې دي، تانا کورونه خوش پوتې دي، دا مل پوتې دي، مولم زناور مغل غطا ای کلا غط خوش پرم شول پی مزد تر باتی دي، اتا بغلنم باتی دي، اتا هر شای باز دا غط پوتې دي نرشتی مالک چه زن تسوائی.
ملک ممتاز ویل دره کالا وشول چه پتایی شاڑ پروت ده، باغ وران شوی دی، بندونه مات شوی، سیلاونو هر شی له ځان سره لاهو کړی دی. ملک ممتاز مشال راډیو ته ویل د ته چا خبر ورکړی چې په سیمه کې یو تالاو و چې وران شوی دی. د ده په خبره په هغه تالاو له هر شي زیات خپه دی. نوموړي د خپلې کیسې اورولو پر مهال وویل په هغه ورځ چې دی له وزیرستان روانو نو څاروي یې هلته پرېښودل، او اوس به یې تر مرګه هیر نه کړي.
چدری کلا وسول دا مکو مزکا بوغ دا تبا بربودی دا تقریبا تا پالات کولا نه سزا بغاولای دا وش پک سوای وی دا واندینا برانی نا وڑی وی دانگی و وڑی وی او تالو نه په لغت جوړ وا چار تاو له چا کالو به عمل وډای دا پ پټول وزیرستان نه پ کالو بزر بادا ونه وچ سوی وکانا چکی نمو مې ونه کارلیو دس اشمیر کا چدار سے تبا بربو جی کا نا مولینا میں قسم درتا کچھ وہ غرط آئی کڑل کا نا غرط میں قسم خوڑلا ہی چا جناور میں وہ غرط آئی کڑل چھ قیامت رز رز کا نا ویرانش
لملک ممتاز میں پختنا وکڑا چھ پا باغ کی دا سشی ونی دی
یما باغ خواستا چھ مانی ویتا کہ آلوچی وی سمتولی وی اچھا داغا علی بخورا واتا کہ
ملک ممتاز مسود وائی پا کلی کی یہ کروندگری کا والا چھ سخت کار دے خود دا سی جون تیرا والا کا پا جنت کی چھ وسی نموڑی ویل حال تا یہ بچی خونزیو تطلل او دیر پا قدر عزت وسی دا
یار چکی مالات سوا کی ما زندگی مشا تراولا دا زندگی لکر جانا چی دا تراولا ویس میرا قسم خوڑا لیش خدا خان شروع غریب چی خدای کو خیپا مسلمون نویر ویلی دا سر بلکل ولتا می سبکینا ورکی تا ویلا چا چکی ما دو سبک رو نشده و خپل کلاستا تلال شب ازاد شب و کاردر شب و خاند و خرطانی پی رکا والا شوالا پوس می فغرا چی دار خاصات دان آردا چی دیتا کی ولتا خود
د پرام زندگی تر دا نور سیمو کې خو حکومت ځنې کروندګران ته سره او تخم ورکاوه خو دوی ته هیڅ نول ورکړي
کیما دا چغمالای دا د پورتکای دا دغه علاقې خوښتا چې مازی دین د دینه ور سره کو او لاجا دا کومک لاجا دا کنه
ملک صوبیدار ممتاز مشال رادیو ته ویل د اسماعیل خان ډیرې ژوند دومره خراب دی چې تصور یې نشي کېدای دی وای بچی به تعلیم پاتې دی او په جنوبی وزیرستان کې د پلار نیکه د زمانه سامانونه هم هسې پریخي دي
زخم خپل پټای خان چې ژوند دای په چکلا کور نظر واتلا یا او دا چې شمیر کا چې وا پیالا په کور کې باندې سندا کورنا منا دروڑی یو پلیٹ رو بندے کا سندا شکرنا منا دروڑای دا غاس میں اقور سامان دینا بٹکینا دے پلور نے کا سامان دینا دا پوتے دی دا غاس پ کپڑی کرو وتا یا او دا سے شمر کا چکی ما خارو پا زندگی زخپلا تراو دا سے ہت دے مزک تو مخ چکن تیرے ول کا چے مکی ما الا پا ایک بلے چے ما پپندینی زرا میں کرے نی ولی دو ان شپرا کا ولا لارگا ان شپرا کا ولا بجلی بل نہ شپرا کا ولا وڑ کی می دی تیر رامن کلار کڑی
ملک ممتاز وای دوی تر اوسه په جنوبی وزیرستان کې د غویانو په مرسته ای وکول او ټریکټرونه نول
یار سره دا غویان مالی نه ور سره کنه پاله نه په مشکار کول کنه خپل ټریکټر مختر نه سر نه ټریکټر نه د ټریکټر نه خبر یا څه څنګه د نن دی ویني درې ویني کا سم زه درته کچ د زندګی ته د قیامت پرې د غویان کول سره نه لاو کچ ټیم نشو شروع غلی
په پنجاب صوبې کې د پاکستان حکومت د مختلفو سکیمونو للارې لکالونو راهیسې کروندګرانو ته ټریکټرونه او داسې نوره جدیده ټکنالوژي ورکوي چې پیداوار زیات شي خو دا کار یې په قبایلي سیمو کې نه دی کړی ملک ممتاز وای په خپل کلی کې چې د هغه څاروي غرونو ته شړلی ول نو هغه تر ننه په خوب کې ویني دی وایي هلته د دوی د خټو کورونه ول چوران شوي به وي ځمکه یې شاړه ده او دوی له حکومت غواړي چې ورته د ځمکه او کورونه جوړ کړي
زه خو خپل دا یې چې قسم درته نه کوم چې زه 24 غنټه هغه مال په خوب کې وینم چې تاسو په غره کې دا سي په خوب کې ونه په غره کې دې څوک ورته چې په غره کې دې څوک نو چیرې چې کاره خو خپل زه دا یې چې حکومت مو دا پین دا د درخواست کوي چې دای دا د مسجد د زړه نه ویني درې نه ویني تک ځانتي کمالی لشکی امداد ور فراوشی دا دمیز کورینا خو مکمل رنگ وی ختم وی بدا چا دا کچا کورینا دی اچا ترایل ودلی وی اچا مشکل آدی چا کوری اچا روز پوتی وی کنا نو کالش کی دام زکر کابود کو دا غا دمیز وند راون کو پملا موتی
کروندگران وای دو جنوبی وزیرستان کروندگران دا شمالی وزیرستان پر تلا دیر غریب دی او دا دی وجه دادا چه لدره کالون راهی سی دا کروندگر لخفل و سیم و وطلی دی او پنو رو کارونو کی وسی دوی په خبره که حکومت ور سره مرسته وکړي نو دوی ځمکه هم خډیر حاصل کولای شي د اقتصادي نړۍ نننې خبرونه پای ته رسی په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
شوپ گودرا ویلی مد زڑ سرا سر کمیس او پغاڑا او پسری تور سادر ین ویک لو ناز بن شمت بل چا نا 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 سانشت دلیلا
یار نانا نسان نشته دلیلا انا خلی دا سما د خوب نو دل ربا انا خلی دا سما د خوب نو دل ربا سے مین کڑے ام پتوش نو خندا یار نانا نسان نشته دلیلا یار نانا نسان نشته دلیلا لا 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 ستر گستر گو کے دمینے دیر وکڑا سلامنا وی ویل پھر تو سچ سائن تو زما یار نانا نا سان نشتا دلیلا یار نانا نا سان نشتا دلیلا یو خست جنے بلا تا پلان پخن